د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر 3 بجو د ازادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د ژوند رنگونه پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې په مکړې د دې سات خبرونه ته زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ستر صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون په یو بیان کې ویل چې د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې د دې کړکیچ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له مخکې ویلي وو چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له وجې به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. هندي رسنیو د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان له جنرال قونسلې زکی ورداک څخه 15 کیلوګرامه سره زر نیول شوی دی. د ټایمز اف انډیا د خبر له مخې دا سره زر هغه مهال ضبط شول چې میرمن ورداک له دوبۍ څخه هندوستان ته ستنېده. ورځپاڼې د دې سرو زرو بیه 13.5 کروڑه هندي روپۍ خودلی او وای د میرمن ورداک پر ضد د سرو زرو قاچاق قضیه ثبت شوې ده. ورځپاڼې لیکي پیښه د اپریل په 15 شوې وه خو دا ځکه تر اوسه نه ده نیول شوې چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. ورځپاڼې چارواکو ته د سپیناوي په اړه د میرمن ورداک د بیان یوه برخه هم راخیستې ده چې وایي په دې اړه حیرانه شوې او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو د 15 تنه افغان بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د وزارت نن پر خپل ایکس پانه ولیکل چې دا بندیان 13 پنځشنبه هیواد ته راستانه شول. د دې وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله په پاکستان کې بندیان وو. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د اسرایلو په عملیاتو کې په ځپل شوی غزه کې اوس پورا قحطی راغلی ده. غزه له څه باندې شپږ میاشتو راهیسې د درنو جګړو او د اسرایلو لخوا د فلسطینیانو قلمرو ته پر خوراکي موادو د سختو محدودیتونو له کبله له ډیر سخت ناورین سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې سندی مکین لومړنۍ نړیواله مخکښه مشره وه چې په لومړي ځل یې وویل د غزې هغه اوسیدونکي چې د کلابندۍ تر ټولو بد حالت کې راګیر دي د قحطۍ حالت ته نږدې شوي دي. میرمن مکین پرون له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې سبا یکشنبه خبریږي وویل په غزه کې وحشت روان دی. په شمال کې قحطۍ راغلی او دا قحطۍ د جنوب خواته هم روانه ده. بلخوا د حماس د مرکزیانو پلاوی د اوربان لپاره د اسرایلو د طرح په اړه د خبرو لپاره مصر ته رسیدلی دی. د مصر دولتي خبری اژانس القاهره نیوز د جکپورو چارواکو له قوله چې نمونه نه دی اخیستي راپور ورکړی چې وایي د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او اسرایلو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. او فرانسه د لومړي ځل لپاره په ویتنام کې د هغې جګړې یا توغونډې ته بلل شوې چې په نتیجه کې په هندوچین سیمه کې د فرانسې استعماري ځواک پای ته ورسېده. پاریس پرون خبر ورکړ چې دفاع وزیر سباستیان لیسورنو په روانه اونۍ کې د دین بین پو د جګړې د اویایمې کلیزې په یادغونډه کې د فرانسې استازیتوب وکړي. د فرانسې دفاع وزارت ویلي دا چې ویتنام د لومړي ځل لپاره فرانسه د مراسمو ته بولي ښایي چې دا هیواد غواړي د راتلونکي لپاره له فرانسې سره ښه اړیکې وپالي. دین بین پو په 1945 میلادي کال کې د ویتنام په شمال کې د ویتنام د کمونیست پاوڅ پر ضد د هغې مشهورې جګړې ډګر و چې په هندوچین کې د فرانسې استعماري واکمني پای ته ورسوله.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د دې اونۍ د ژوند رنگونه خبرونه کې مو یو ځل بیا زه اجمل اند هرکلی کوم. که تاسو د دې خبرونه دایمي اوریدونکو نو حتما به خبرې چې موږ د ژوند رنگونو په خبرونه کې بیلابل موضوعات یا د ژوند بیلابل رنگونه راخلو. ډیر کله د افغان کروندګرو د قانانو او هغوی چې په کرکیله بوختي د هغوی ستونزو ته تم کیږو. کله ناکله د نړیوالو ورځو په مناسبت باندې خبرونې لرو او کله ناکله ل داسې کسانو سره چې هغه په یو برخه کې کار کړی وی لا هغه سره د زړه خوالکو او تاسو سره د هغه د ژوند رنگونه شریکو. به شکه چې د تاسو ټلیفونونه په دې خبرونه کې راځي او هغه مخلو. نن د می د میاشتې درېیم نیټه ده. د می د میاشتې درېیم نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. مطبوعات او ازادي په څه معنا ده؟ مطبوعات یا په معاصره ژبه کې رسنۍ هغه څه دي چې باید په آزاد بې پرې توګه خلکو ته معلومات ورسوي. دا باید د دولتونو نړیوالو سازمانونو له اغیز فشار نه لري یا وکولای شي چې په خپلواکه توګه کار وکړي. خو مطبوعات داسې آزاد نه دي چې دوی په خپلو کې هیڅ معیار نه لري. د نړۍ ټولې رسنۍ د ټاکلو نړیوالو ژورنالیستیکو معیارونو تر حاکمیت لاندې کار کوي. په هغه کې گزارشونه او ریپورټونه باید یو طرفه نه وي، یو اړخیز نه وي، معلومات باید دقیق وي. ډیر معیارونه شته دی چې یو ژورنالیست چې کله ریپورټ یا خبر جوړوي هغې ته باید پام وکړي او له هغې معیارونو نه نشي کولای چې په آزاده توګه څه چې غواړي هغه ووایي. باید د ژورنالیزم معیارونه په پام کې ونیسي. خو د نړۍ حکومتونه، زورواکي او همدارنګه لوی سازمانونه، اقتصادي سترې کمپنۍ دا نشي کولای چې د مطبوعاتو او رسنیو په کار کې مداخله وکړي او رسنیو ته ووایي چې څه ووایي څه ونه وایي. ولې باید رسنۍ ازادي ګټه څه ده؟ په نړۍ کې د انسانانو ترمنځ د دې ډېر امکان شته چې یو څوک له خپل واک نه، له خپلو پیسو نه ناوړه استفاده وکړي. دا د رسنیو دنده ده چې دغه ناوړه استفادې، دغه ناسمې استفادې او هغه ستونزې چې یوه ټولنه ورسره مخ ده دا رابرسیره کړي او له خلکو سره یې شریکې کړي څو خلک وتوانېږي چې په خپلواکه او ازاده توګه تصمیم ونیول شي. چارواکي حساب کوونکي وګڼي، له چارواکو نه حساب وغواړي او که له چارواکو نه خوا په نوره نړۍ کې لوی ستر اقتصادي شرکتونه، کمپنۍ دا د خلکو په ژوند باندې اغیز لري. که یو تجارتي لوی شرکت له خپلو هغه حدودو نه چې قوانینو ورته ټاکلې سرغړاوي کوي او مخې نه نیول کیږي رسنۍ پاړه ریپورټونه ورکوي. په همدې خاطر خو په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره دا حق په نړیوالو قوانینو کې تضمین شوی او ویل شوی دی چې مطبوعات باید آزاد اوسي. خو آیا رښتیا رسنۍ آزاد دي؟ په ټوله نړۍ کې په ځینو کې ډیر کم، په ځینو کې زیات مطبوعات د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې دي. کله چې رسنۍ یو ریپورټ ورکوي معلومه خبره ده چې یو لورې لکه د قاضي په یوه پرېکړه کې چې یو لورې به خوښ نه وي بل لورې به خوښي دا پیښیږي او وخت نا وخت د مطبوعاتو کارمندان، ژورنالیستان او خبریالان د بیلابیلو لورو تر فشار لاندې راځي. په نړۍ کې بیا ځینې هیوادونه چې له جګړو سره مخ دي یا قوانین پکې په سمه توګه نه تطبیقیږي یا د داسې واکمنو لخوا اداره کیږي چې هغه ټولواکي غواړي یا داسې قدرت غواړي چې په هغې کې ولسواکي، ډیموکراسي د خلکو نظر نه وي، هغوی بیا تر ډیره پورې د رسنیو د سانسور او غلي کولو هڅه کوي. په نړۍ کې وروسته پاتې هیوادونه په اماسې چې په نورو برخو کې شاته پاتې دي د مطبوعاتو د بیان د ازادۍ یا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې هم وروسته پاتې دي. افغانستان هم همیشه په دې برخه کې له ستونزو سره مخ. که هم په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال باندې په افغانستان کې رسنیو پراخه ازادي ترلاسه کړه د قوانینو له مخې او وده یې وکړله، مختلفې ازادې رسنۍ رامنځته شولې. خو داسې نه و چې دغه رسنۍ دي د وخت واکمنو زورواکانو او د وخت حکومت د سیاسي مخالفانو له فشار او ناندرو سره نه مخ. آن د ولسی جرګې یو وکیل کولای شول چې په رسنیو فشار راوړي. کله چې په افغانستان کې وروستی سیاسي بدلون راغی او طالبان واک ته ورسیدل د ګڼو نړیوالو سازمانونو په وینا په رسنیو باندې محدودیتونه نور هم زیات شول. طالبانو په پرله پسې توګه داسې قوانین او داسې نوي اصول وضع کړل چې د رسنیو فعالیت هغه څه چې په آزاده توګه ترسره کېده تر سویرې لاندې راوست. ګڼې رسنۍ څه د وخت د حکومت د فشار له کبله او څه هم د مالي امکاناتو د نشتوالي له کبله وتړل شوې. ګڼ خبریالان له هیواد نه ووتل او هغه چې رسنۍ چې دا مهال په افغانستان کې دننه فعال دي او هغه خبریالان چې په افغانستان کې فعال دي هغوی هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. زما همکاري د رسنیو یا د مطبوعاتو د ازادۍ پاړه یو ریپورت جوړ کړی دی. دا ریپورت به واورو ورسته. یو خبریاله چې په رسنیو کې کار کړی دی، له مطبوعاتو سره کار کړی دی، مریم بارک را سره ده، لاغی سره به بیا خبرې وکړو او لاغی سره به په دې وغږیږو چې یو افغان خبریاله چې خپل کار کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات پیدا کړي، که د صحت په برخه کې، که د روغتیا په برخه کې، که د سیاست په برخه کې، څنګه خپل ژوند پیلوي، له کومو لارو نه مخې ته ځي او بالاخره څه خوږې او ترخې تجربې لري. د تاسو ټلیفونونه به هم راخلو، خو لومړی راځئ چې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په مناسبت زما د همکاري دا چمتو کړی رپورټ واورو.
د می میاستې دریمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن شوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول شوی وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې دننه یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
که چیرته هغه څه چې اوسنی حکومت له موږ غواړي موږ یې ترسره نه کړو، نو زموږ برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندي کېږي د اسلامي امارت د استخباراتو له لورې، د امر بالمعروف دوی نیول کېږي، شکنجه، ازار او اذیت. په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې شوې او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
واکمنې ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي، ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوې، چې اتیا پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر شوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل شوي او اطلاعاتو ته یې لاسرسی محدود کړی دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل شوي دي.
رسنیو کې در داخله افغانستان
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبره نه خبرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړه توګه له منځه تللی دی. طالبان ډېر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول ادعاوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکې دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتک وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوی چې ډیری له څو مودې بند تېرولو وروسته خوشي سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خبرولو او په خبرونو کې د ښځینه اوریدونکو د اړیکو خبرولو په تور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږ ورځې وروسته د طالبانو د حکومت له بنده خوشي سول. دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوو ټلویزیوني شبکو خبرونې چې ډیری دینی موضوعات خبرول ملي او اسلامي ارزښتونو ته د نه درناوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمني کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خبرونې بندې دي او که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړ سوي چې ځان سانسور کړي.
نظام لخوا ټول خبرونه سانسور شوی او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان بی دلیل نیول کیږي. د حاکم نظام او خبریالانو ترمن د بی باورۍ فضا موجوده ده که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هماهاله د پولی خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړای دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د می دریمه د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق ته د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
دوستانو اوریدل چې نن جمعه د می د میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبریالانو لپاره څه معنا لري په دې اړه باندې مو تفصیلي رپورټ واورید. دا د ژوند رنګونو خپرونه ده او تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لژمن سره سم د ژوند رنگونو خبرونه کې د یوې افغاني خبريالي د سوچا سره چې له رسنیو سره کار کړي له مطبوعاتو سره کار کړي دي د دې په ژوند باندې او د رسنیو او مطبوعاتو سره د کار کولو په برخه کې په لوړو ژورو باندې خبري کوو. دا مریم بارک ده چې اوس له خپل هیواد نه ډیره لری مسافر ده. مریم خبرونه تستړې مشي مننه کوي چې زموږ بلنه مو منله. د ځان پاړه دی راته وای او دا راته وای چې څنګه دی د مطبوعاتو سره د همکارۍ برخه وټاکله په خپل هغه وخت کې چې خلک تصمیم نیسي چې باید یو کار وکړي. مثلا ځینې خلک غواړي ډاکټران شي، ځینې خلک غواړي انجینران شي، ځینې غواړي ملایان شي او ځینې غواړي چې خبریالان شي. تاسو ولې د خبریالۍ لاره غوره کړله او کله د خپل ځان پاړه راته وای چې څه څه زده کړم کړی دي چیرته لوی شبي او څنګه خبري اړه ده؟
خان صاحب سلامونه تاسو او تاسو ټول قدر من اوریدون کته. زما نوم مریم بارک ده او زه یو افغان خبریاله یم. تاسو د لمړی سوال پاړه به وایم چې زما علاقه او لیوالتیا له ژورنالیزم څخه لکلنه چې زه وړم علاقه ما درلودله او همیشه مې غوښتل د خلکو ترمنځ او سمو د خلکو اواز وچات کړم او هغه مسول ادارو ته ورسوم تر څو وکولای شم د خپل مسلک للارې خلکو سره مرسته وکړم. سره لدې چې په هیګو چې په افغانستان کې د خزینه ډیرو مستونزو او مشکلات سره مخامخ دي، حتی ځینې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړ شي، او کچېرې اجازه ورکړي چې مکتب یا پانتون ته لاړ شي بیا هم ورته یو مسلک ټاکي، یا خو معلم اوسي او یا هم ډاکټره. خو زما خوشبختي په دې کې و چې زه په داسې یو کورنۍ کې زیږېدلې یم چې روشن فکره دی او همیشه له ما څخه ملاتړ کړی دی، او هغه انتخاب هر څه چې ما انتخاب او زما انتخاب ته احترام کوو، نو دا زما تر ټولو لویه خوشبختي ده. ما خپل کله چې زه له مکتب څخه فارغه شوم، ما خپل لوړ زده کړې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته ورسوه، وروسته له هغې څخه خپل ژورنالیستي سفر مې د یو کار زده کړې پروګرام یا د انټرنشپ پروګرام له لارې په د افغانستان په یو شخصي رادیو کې مې پیل کړ، او څنګه مې چې ویل د دې مسلک سره زما علاقه ډېره زیاته وه، او ما همیشه غوښتل چې په مسلکي ډول باندې په دې برخه کې کار وکړم او خپلې د پوهې کچه په دې برخه کې لا هم زیاته کړم. د دې لپاره ما ځینې کورسونه وویلې، پرته د پانتون څخه خپل عملی کارونه مې زیات کړل، او د دې ترڅنګ مې یو بورسیا ترلاسه کړه چې د سعودیشیا د خوانوا او د هند هیواد ته لاړم، او هلته مې خپلې تخصصي زده کړې د ریډیو ژورنالیزم په برخه کې پای ته ورسوله، او د هغه پرته په ځینې نورو پروګرامونو او فلوشیپونو کې هم وم چې زه شریلانکا ته هم لاړم، او د هغې له تلویزیون سره مې کار وکړ، او وروسته د هغې خپل یو ډېرې ښې هیلې او خوب ته چې ما همیشه غوښتل د یو نړیوالې رسنۍ سره کار وکړم تر څو وکولای شم په د نړیوالې په کچه د خپل خلکو غږ ټولې نړۍ ته ورسوم، او وکولای شم له هغې څخه مرسته وکړم په نړیوالې رسنۍ کې مې کار ترلاسه کړ. او خو ډېره مې له کار سره خپل علاقه درلودله، او همیشه مې غوښتل د خپل خلکو ترمنځ اوسم، د خلکو مشکلات فارم او کولای شم چې خپل مسلک للارې د خلکو مشکلات په اړوند ادارو ته ورسوم، او کولای شم د هغې ستونزې حل کړم. خو له بده مرغه کله چې افغانستان سقوط وکړ، نو زه مجبور شوم چې افغانستان ترک کړم او په یو بل هیواد کې کډواله شم.
مننه. واقعا چې تاسو جالب سفر کړی دی د ژورنالیزم لپاره، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د هغه کسان چې د ژورنالیزم په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وي، یو هغه د ماسټرۍ تر کچې او پورته، هغه په نجونو او مېرمنو کې دا ډېر کم دي. نو تاسو له ډېر هغه پاخه بنسټ نه ژورنالیزم ته راغلي، لومړنۍ زده کړې په کوم ولایت کې وکړې، یا که په بله ژبه وایم د کوم ولایت یې؟
زه خو د کابل کې زیږیدلی یم، د کابل ولایت څخه یم، او خپل زده کړې مې هم د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې پای ته رسولې دي.
ښه، نو دا راته وایي چې تاسو چې کله وویل چې د یوې راډیو سره مو لومړنی کار پایل کړ، د په اصطلاح هغه روزنیزه غونډې دوره چې څنګه وو، کومه خاطره یې درته د هغې وخت نه یاده ده؟ د لومړي ځل لپاره چې راډیو کې کار کوي، د وی ژورنالیست په توګه، او غږ دی خبريږي، یا د وی نتاکیا ویان دی په توګه، څه درته په یاد دی لاغه وخت نه؟
او زه خوشبختانه در تاسو وایم چې زه کله چې فارغه شوم د یو هفته څخه ډېره بیکاره پاتې نه شوم، او ما دا پروګرام ترلاسه کاوه. مې کولای شو چې د افغانستان په یو شخصي رادیو کې دا کار ترلاسه کړم، او وکولای شم چې هغه زده کړې مې چې په پوهنتون کې کړې دي هغه په عمل کې پیاده کړم. زه ډېرې ښې خاطرې لرم د خپلې د کار زده کړې دورې څخه، ځکه چې کله چې موږ په پوهنتون کې وو سو په تیوري ډول باندې زده کړې کوو، او کله چې موږ ساحې ته ځو اول ته په عملي توګه باندې راپور چمتو کوو، خپل غږ له رادیو څخه اورو یا د تلویزیون کې ځان وینو، نو هغه یو ډیر ښه احساس چې زه نشم کولای تاسو ته په الفاظو کې یا په کلمو کې بیان کړم. خو زه خوشاله په دې او ما چې کله زه عملی ساحه ته راغلم ما ډېر ستونزې ونه لیدلې، ځکه چې خوشبختانه د افغانستان تحصیلي کچه هم په دې وروستیو کې د جمهوریت په دوره کې ډېره لوړه شوې وه. موږ خپل په پانتون کې ډېر عملی کارونه کول او زموږ ځینې همکارانو موږ ته ویل چې کله موږ په پانتون کې وکړه چې ساحې ته راغلو نو ډېر ستونزو سره مخ وو، ځکه چې موږ نشو کولای هغه درسونه چې په تیوري ډول موږ ویلي وو په سادهګۍ سره عملي په عمل کې پیاده کړو. خو زه خوشحاله په دې وم چې ما په پانتون کې هم راپورونه درلودل، عملي کارونه مو کول، ما ډېرې ستونزې ونه لیدلې او تر ټولو ښه خاطره دا ده چې زه له ډېر ښه خلکو سره زما سره کار و. او ژورنالیزم زما له نظره د علم نه زیات یو هنر دی، څومره چې انسان ډېر کار وکړي، څومره چې ورځ په ورځ تجربې زیاتې شي، هغه نور هم هغه انسان نور مسلکي کېږي. او زما ښه خاطره دا وه چې کله زما د دوه میاشتې او درې میاشتې د کار زده کړې دوره پای ته ورسېدله، زه وتوانېدلم چې د رسمي کارمند کارکوونکي په توګه باندې په هغه اداره کې وګمارل شم.
ډیره مننه. په افغانستان کې که څه هم اوس د طالبانو په واک ته رسیدو سره شرایط نور هم سخت شوي دي، د رسنیو لپاره په ځانګړې توګه نجونې له ښوونځي نه منه دي، له پوهنتونونو نه منه دي، نو اوس خو شرایط ډیر سخت شوي، خو پخوا هم د نجونو لپاره شرایط اسانه نه وه. ټولنیز اجتماعي شرایط حتی په ځینو ځایونو کې د قوانینو په برخه کې هم مشکلات وو، خو تر ټولو غټ اجتماعي مشکلات وو. هغه مشکلات له کور کلی نه را نیول کېدل تر کوڅې پورې او هم تر کارځای پورې نسبتا نارینه ژورنالستان او خبریالانو ته خزی له زیاتو او نجونې له زیاتو ستونزو سره د خپل کار په برخه کې ستونزې خو نه خندونه او ستونزې او مشکلات سره مخ کېدلې. د خپل ځان او د خپلو همکارانو یا هغه نجونې او چې تا پیژندلې چې په رسنیو کې کار کوي یا اوس کار کوي له سړیو سره یا له نارینهو سره په افغاني ټولنه کې هغه کار څه توپیر لري او کاري خنډونه چې ورته مخته راځي څه توپیر لري تاسو فکر باندې؟
آن صاحب، دا یو ډېر ښکار خبر ده چې په افغانستان کې د ژورنالستانو وضعیت ډېر خراب دی، نه تنها اوس بلکې د جمهوریت په وخت کې هم. دا یو ډېر خطرناک مسلک دی، بیا په تیره نجونو لپاره او ښځینهو لپاره، ځکه چې نجونې سربیره د امنیتي ستونزو څخه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه فرهنګي، کلتوري او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي. او دا ډېره د هغې لپاره ستونزمنه ده چې وکولی شي په دې مسلک کې مسلکي کار وکړي او یا هم په دې برخه کې زده کړې وکړي یا کار وکړي. لکه څنګه چې ما اول کې مو ویلې، زما تر ټولو لویه خوشبختي دا وه چې زما کورنۍ همیشه له ما څخه ملاتړ کوه، مګر زما د مسلک لپاره زما مور او پلار په ټولنه کې ډېرو خلکو څخه پیغورونه اورېدلی دي او شاید تر ډېره پورې یې له خلکو پټوله چې ونه وایي زما لور په رسنیو کې کار کوي، ځکه چې ما په تصویري رسنیو کې کار نه کوو. نو دا ورته لږ څه ساده وه چې هېڅ خلکو ته ونه وایي زه په کوم برخه کې کار کوم. خو پرته له دې زما ډېری همکاران وو چې هغه حتی زما وس خوړ ویلې چې ته ډېره خوشبخته یې، ستا کورنۍ له تا څخه ملاتړ کوي. خو ما مکتب او خپل پانتون له ډېرو ستونزو سره پای ته رسولی دی. هر ورځ به ما خپل د ورور پلار نه پیغورونه اورېدل، هر ورځ به زموږ په کور کې جنگ و چې ما ته به یې ویل یا پانتون ته مزه یا هم مکتب ته مزه یا په دې مسلک کې کار مه کوه. چې دا د خبرو به زه ډېره غمګینولم. او سره له دې چې موږ ټولنیز او فرهنګي ستونزې لیدلې، کله چې یو ژورنالستانو په عمومه کې بیا په تیره ښځینه ژورنالستانو په بریدونو کې خپل ژوند له لاسه ورکاو او یا هم مایوبېدلې، دا د نورو ژورنالستانو په ذهنیت او روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. زما په یاد دي په 2013 کال کې د اپریل په دیرشمه کله چې د افغان ژورنالستانو باندې هغه ځانمرګي برید شو، زما ډیره خوګه او ډیره نګټې ملګری ډیره تکړه ژورنالیست محرم دورانی هغه خپل ژوند له لاسه ورکا او زه اولین نفر وم چې د ډاکټر لخوا ماته وویل شو چې دا د خپل ژوند له لاسه ورک هغه صدمه دا هغه صدمه چې خزه تروسه نه موتل زه تروسه باور نه لرم چې زما خوګه ملګری زما سره نشته دا او یا دا هغه فامیل سره مشکلات لیدلی دي
دا دیسټ دا محرم دورانه پاړه باندې بزم دومره وای ما چې واقعا چې موږ ټول پاغه پیخه باندې خوښینیو پاغه پیخه کې چې د 2013 کال کې وشو غالبا چې کلیزی دغه څوره زمخ کې و تلینی محرم دورانه پاغه ورځو کې تازه ل آزادۍ رادیو سره د کار پایلولو په پروسه کې و او د ټریننګ په یو برخه تراغلی و چې د هغه وروسته رسمن لازادۍ رادیو سره کار پایلو او د موږ دوا نور خبري اعلان همدارنګه د نور رسنیو خبري اعلان پاغه پیخه کې شهیدان شول او واکان چې دردون کې پیخه و د افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په یو وخت باندې دی هغه پیخ په اړه باندې راته وای هغه ورځ باندې تاسو چیرته وای څنګه خبر شوی زنه غواړم چې مسائل ډیر خوشنوون کې خواته لاړ شي خو په مجموع کې خده چې اوریدون کې د موږ پوښتې چې خبري اعلان څنګه ل څه ډول مشکلاتو نتیریږي تر سو پوري هغه معلومات چې دوی د بیلابیلو رسنیو نه اوري هغه دوی ته برابر کی دی هغه ورځ په اړه باندې راته وای څنګه خبر شوی کم ځای کې وای تاسو او د دغه پیخي د جریان په اړه غی تاسو د لیدلوري نه څه
ان سپ هغه تور او راز باندې ز دفتر کې اوماده سلامتندار رادیو سره کار کاوه او د دې پیښه څخه یو راز مخ کې د څنګه مې چې ول محرم زما ډیر اخوګه او ډیر نګدې ملګری وا او موږ یو ځای سره کار په یو دفتر کې کار کاوه یو راز مخ کې لاغه ما هغه سره مسج کول زکه چې زه د هند په پورسیا کې کامیاب شوم او ما ورته ویل چې زما او خو هغه لکه چې اول نه په مغ انسان باندې کله چې یو انسان مرګي کې شاید هغه روحي خبر اوسي خو احساس نه درلود او ما ته ویل چې ته خو ما پرېږدې دي زه خو یو تا یو څه ملګری یې خو دا خبره پایته ورسېلې ما غوښتل چې ما ټول چې آزادۍ رادیو کې د کار اخیستې زبا همکارانو ته وایم او ماته ویل نه همکارانو ته مو وایه کله چې ماما شو اخیستل لشدني سره د خپل دفتر ته راځم او همکارانو ته وایم خو له بده مرغه کله چې دیرشم د اپریل و په هغه ورځ دفتر کې وم کله چې ما خبر واورل چې د آزادۍ رادیو ته نږدې په افغان خبريالانو باندې بریچ شوی دی نو زه ما محرم ته ځنګ وخه خو ټلیفون یې رخ نشو او ما هم د دې دیونه نیول مالی دا د آزادۍ رادیو نه لږ څه لرې دی شاید محرم ونو سی پکې یا شاید اوس ځکه چې همدا اوس بریچ شوی دی هغه دپاره شاید اوس ټلیفونونه کار نه کوي پرې مې خود لاړم خپل خبرونه مې ثبت کړه تقریبا یو لس بجې به یو لس بجو شاوخوا کې چې ما کله بیا څنګه وخه د هغې ټلیفون ته یو نارینه جواب ورکا او ما ته ډیر جالب و چې د دې ټلیفون نارینه سره څه کوي نو ما ورته وویل چې تاسو څوک هستئ دا خو زما د ملګري ټلیفون دی نو هغه وویل چې زه ډاکټر یم تاسو یې څه کېږئ ما ورته زه یې ملګری یم او زه یې همکار یم ما ته ویل خی بخی لک ځکه چې اول دفعه ما خپل
زه نه غواړم چې تاسو ډیر خوښینه کوم واکان چې هغه پیخه ډیره مرګونی او دردناک پیخه و هغه وخت د داعش وسلواله ډلې مسولیت په غاړه واخیسته هغه دوستان چې په دې اړه باندې معلومات نه لري د 2013 کال د اپریل د میاشتې په دریمه نیټه د ششترک په سیمه کې لومړی وچاودنه وشوله کله چې خبريالان د دغه چاودنې د پوښخ لپاره ورټول شول د پیخي ساحه ته چې پکې ګڼ خبريالان و د بیلابیلو رسنیو نه د موږ دوه خبريالان په هغه ساحه ته د تصویرونو اخیستل د پاره ورغلی و چې بل چاودنه وشوله او پاغې کې د تاسو د ملګری او د موږ د همکاري مریم محرم او بخی محرم دورانی په شمول باندې نه کسان د رسنیو کارکونکو خپل ژوند وبایل او ګل نور پکې ټپیان شول، او دا ځکه چې دوی غوښتل خلکو لپاره د پیښې لزایا معلومات راټول کړي چې واقعا دردناک پیښه وه. مریم، تاسو راته دی هند سفر پاړه باندې وای، تاسو ویل چې هند کې هم د راډیو په برخه کې زده کړې وکړې، دا په کومه برخه کې زده کړې وکړلې او سم داسې پکې زده کړل چې له افغانستان نه مختلف ځینې کارونه و یا غوی نوې کومې تجربې درلودې، څه شی وو؟
ما د هند په چنای ښار کې په ساوت انډیا کې خپل د تخصص په رادیو ژورنالیزم کې ترلاسه کړ، او واقعا لکه څنګه چې ما وویل چې ژورنالیزم یو هنر دی، او مونږ هر هیواد خصوصا ژورنالیزم برخه کې لزان میتودونه لري، او هغه سهولتونه هغه وسایل چې شاید هند په خپل پانتون دا کالج یا پانتون په درلوده شاید موږ په افغانستان په پانتون کې نه درلوده، دا یو ډېره ښه تجربه وه. موږ کولای شو پرته له دې چې په رادیو کې موږ څنګه کولای شو پیاوړي او ډېر موثر راپورونه تر جوړ کړو او خلکو ته وړاندې کړو، څنګه کولای شو رادیو له خولې رسنۍ یا ټولنیزو رسنیو سره وصل کړو. ډېر د مسلک په برخه کې یعنی ډېر پرمختللی کورس و ډېر شیان ما ترې زده کړل، او ډېرې ښې تجربې لرم. هغه استادانو چې هلته درس ورکوه په ډېرو نړیوالو رسنیو سره یې کار کوه، او ډېرې ښې تجربې یې درلودلې چې موږ وکولای شو د هغې له تجربو څخه او له د فرصت څخه استفاده وکړو او خپل د پوهې کچه د ژورنالیزم په برخه کې پیاوړې کړو.
مننه، سلامت اوسې. اورېدونکي زنګونه وهي موږ ته، که د تاسو اجازه یې څو اوریدونکو ټلیفونونه امر اخلو بیرته زه تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي.
ملي اجمل خان صاحب محترم، سلامونه تاسو ته، د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک وکړي چې روغ جوړ به تاسو هم سره اوریدونکو. عبدالحق تل هم هلمند ولایت
څخه تل سبستړې مشله هلمند ولایت څخه مهرباني وکړئ.
مننه خدای پاک دې قدر وکړي صاحب محترم. دوی غوښتنې تاسو لپاره مې په اخر کې را بسمه هغه د اور سره سره مطرح کوم. اول یو سلام خو دوام ان صاحب محترم د خور چې کنه کیسه وکړه ولان صاحب محترم د تا تر اور سره بولو چې بيخي جنات د کړو یو هغه د دای صاحب محترم د شهادت ورځ چې موږ د پاره مثال د خبرې یو غټه غمیزه و دا غره چې دای صاحب شهادت ورسی د هغه موږ د پاره ډیر تور ورځ وبل دغه سې د ژورنالستان چې په کابل کې په شهادت باندې نه پاره ورسی د مثال باندې ست ژورنالستان وان صاحب محترم. نو د خور سره په درنه شیله کو چې په نور رسنۍ کې دا غمیزه دغه بیا ونه کې ځکه اوریدونکې چې خو بل کوم حالات باندې ځان صاحب محترم ته په خدای باور وکړي بيخي دا شی م الات میګاډ وات فان صاحب محترم چې دا خور دا کوم حساب کړ. نو رسنۍ بعد ان صاحب محترم بیا پرې پاتې شي، خصوصا یو خاص د رسنۍ سم شي د غلرو خاطرې لري ان صاحب محترم چې تاسو جرنالیس یو خبر جوړي مثال د خبرې ډېر تحقیقات پکې کوي، مثال دا چې بیا پرې راپور نه جوړي شي مثال د خبرې د راپور ار ار مثال د خبرې دی ګوري چې دا د مثال د خبرې کار معلومات پکې دي کنه دي، او بل دا چې بیا ان صاحب محترم د اسلامي امارات مجاهدین سمج دا غوښتنه کوي چې د ژورنالیستانو امنیت دی خوندې کې په داوه شرایطو کې ګوري دا چې موږ خبري نه و سم مثال د خبرې په بهر ملکونو کې د مثال د خبرې د خپل د امنیت د خاطر سم مثال د خبرې چې دی بل خپل مثال هغه امنیت مثال نه اساسي چې مناز موږ ژوند ته خطر دی. نو موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه کوي چې ژورنالیستان ته ډاډ ورکړي چې راځي چې امنیت موږ خوندې کوو، او ژورنالیستان د پاره مان صاحب محترم لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه باید به پرې خبر نه دغه کې به ور ډلې مثال د خبرې طرفداري ونی کې او را به خپل دوه غوښتن پان صاحب محترم چې تاسو لاره مګه تاسو اجازه یې
زبر نه و پختنه وکم بیا د تاسو هغه وختنی بام واورو. د ما پختنه دا ده چې دا رسنۍ خو ډیره موده نشرات کوي. مریم بارکی د خپل تجربه پاړه وویلو، یعنی واځي د رسنیو فعالیت په سیاسي ډګر کې نه دی، په ټولنیزو برخو کې دی، په ټولنیزو برخو کې دی. لکه زه خپل ډیر علاقه لرم چې په ځینو ټولنیزو او ټولنیزو برخو کې کسان داسې پیدا کړي چې خلکو سره معلومات شریکي په زراعت کې، په صحت کې، په طب کې، په نورو شیانو کې. فکر کوي دغه معلوماتو ته اړتیا شته د خلکو سره په ورځني ژوند کې سمرسته کوي؟
بېلکل ان صاحب محترم، دا خو ډېر ښایسته موضوع ته اشاره کړل د کاغذ وکړ صاحب محترم. داغه سې دی ګوره د زراعت مثال د خبرې زراعت په بښو کې دا تاسو رسنۍ مجامع شاورو د شپې او د ورځې صاحب محترم. زه خپل د ماشوم تور د وخت د رسنۍ مینوالم، نو که د زراعت په بخش کې مثال د خبرو دی او کافور اولی مثال د خبرو زراعت په بخش کې هغه ګټې دلته خلکو ته رسیدلې دي او داسې مثال د خبرو ګټورې خپرونې ان سم محترمه خصوصا د میرمنو خپرونې چې کمی تش جوړوي د بخدا باور کار سم محترمه په کورنۍ کې مثال د خبرو زنانه و دوغه مثال د خبرو عامه په هوای راستي درسنې د لارې د لاسه کړې دي چې څوک دلته مثال د خبرو یو معلم سره یې یو دا چې بل غټ پوه سړی ورسره که دوغه مثال د خبرې په حقیقت باندې پوه کړي نو دې ته حضوري استان سم محترمه بالکل نه کتای اشاره ورته
ډېره مننه
مثال د خبرې رسنۍ باید خپل اصول ادا کړي
ډېره مننه اوس دې تاسو نه به زه واورم مهرباني وکړئ
مننه سم محترمه ما غوښتنه دغه وستای د رسنۍ څخه چې موږ په هلمند ولایت کې ژورنالیست نه لرو د ازادي راډیو یا د بي بي سي راډیو ژورنالیست نه لرو او دا تاسو ته بهتره معلومات چې هلمند د بهترینو ولایتو یو غټ ولایت دی د ټول افغانستان په ولایتو کې نو موږ دلته ژورنالیست نه لرو که ستاسو د مشرتابه سره موږ دا غوښتنه کوو چې مثال د خبرې د ازادي راډیو ژورنالیست دلته د دایسته په شهادت سره سم محترم زموږ ډېر مشکلات مثال د خبرې دلته داسې مشکلات په جنوبي ولسوالۍ کې ستاسو مثال د خبرې رسنۍ نشي کولای چې دلته راشي نو که یو ژورنالیست د ازادي راډیو مشرتابه ما ځا غوړي یو ژورنالیست مثال د خبرې د ازادي راډیو په هلمند کې معرفي کړي نو دا به ډېر خوشاله سم محترم یو غوښتنه کوم دا غوښتنه
مننه د تاسو دا غوښتنه ما یاداش کړه زه به حتمن خپل مشرتابه ته ورسوم دا هیڅ دغلته به زه یو وار یادونه وکم تاسو یادونه وکړله که څه هم د مخکې تاسو ویل چې لا اوریدونکو سره دغه ویرجنې کیسې به نه شریکوو خو الیاس دایي تاسو را یاد کو نن د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ ورځ ده الیاس دایي سره ما کلونه له نږدې کار کړی و یو الله خندا ډکه خوله زلمی و او کله چې به یې ریپورټ راستوه نو د هغه ریپورټ به عموما داسې و لکه یوه خوږه کیسه چې اوري لکه یو داستان چې اوري ټول عمر به د خلکو په ستونزو او مشکلاتو باندې راڅرخېده خپله یې له کرنې سره ډېره زیاته مینه درلودله او د کرنې په برخه کې به یې ډېر ریپورټونه راستول بالاخره هغه هم د ماین په یو چاودنه کې په شهادت ورسید چې ګومان کیږي تر ډیره پوری علت د همدغه خبریالی و نو مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ باندې خده چې د الیاس دایي یادونه وشي تاسو د هلمند یادونه وکړه په هلمند کې ازادي راډیو پراخه اوریدونکي لري تاسو کې د موږ راډیو واورئ د بګهار دریم او دویم ټلیفون لا هلمند نه دی او تر ډیره پوری دا د الیاس دایي هغه هڅې دي چې له دغه ولایت نه ډیر په خلوص او اخلاص باندې د خلکو ستونزې شریک کړي دي او خلکو اعتماد په ازادۍ راډیو باندې پیدا کړي مهرباني وکړئ بل خبره ما ورم
مننه خدای پاک د کادر وکړ سم محترم د حکومت سم د خپل حکومت او سمي حکومت سم دا غوښتنه چې دایي صاحب مثال د خبرې په قاتلینو پسې وګرځي مثال د خبرې چار ځای مثال د خبرې دایي صاحب قاتلین ونیسي او عدل او قضا کې ورګان ته وسپاري چې دا غټ جرم کړی ان سم محترم اول ان سم محترم استاد رسنی سم ډیر شایسته خاطرې لرو الله پاک مقدر وکړ کمه کښ ما اشاره وته وکړل مثال د خبرې ډېری فائدې د سید رسنی د طریقې مثال نور مشکلات تر رسیدګي سره ده خو یلا غوښتنه ان سم محترم نن چې د رسنی باسي مثال د خبرې غواړم استاد سره به شریک کمه دا کوم د مخه که ساه دي ما خپل بچانو مثال د خبرې ستاسو غوښتنه وکړ چې په دغه غاړه باندې راپور جوړ کړي خدای پاک دې ستاسو اخرت تر سم کې تر کومه تر ورځې به ان سم محترم زاو ما کورنۍ ستاسو د واګو یي دوای د تکو خو که یوه ځواني تزما سره به چان سم محترم په ویډیو باندې باندې دازما د بچانو یو راپور جوړ کړي نو د ډېر مثال د خبرې ستاسو منندوی یم ځکه ما بچان چې ان سم محترم اوس په ډېرو بدو مشکلاتو کې مثال د خبرې کارال لري وضعیت یې ورځ تر بلې خرابې ځان ان سم محترم نو دا ما تاسو یو غوښتنه ده که په یو ویډیو برخه باندې مثال د خبرې تاسو کار وکړي دازما د بچانو یو راپور چمتو کړي خدای مهربان دی یو ځای دازما بچانو ویډیو دا یو ډاکټر وویني ماته به د تداوی لاره وشوي نو دا به تزما سره یو غټ احسان ان سم محترم دی یو افغان سره به ستاسو یو احسان دی یو خوار او غریب سره به ستاسو یو احسان ان سم محترم دی ما تاسو یو غوښتنه ده
مننه کو په دې برخه کې به موږ کوشش وکړو باید یادونه وکم چې اتل سب سمو د مخکې له ازادۍ راډیو سره تماس نیولې وو د دوه ډیر ګلالي کوچنیان په یو ډول جلدی ناروغي باندې اخته دي چې جلدی ویني کوي او داسې زخمونه کوي چې کیدلی شي د ما همکار باتمن د تا شمیره یاداشت کې عیار سب را سره دی بیا به وروسته زه ته زه در سره تماس ونیسم او کیدلی شي چې په دې برخه کې د تاسو غږ د بګ دنده همدا ده چې هغه کسان چې غږ یو ځای ته رسول غواړي غږ یو ځای ته ورسوو مننه که واتل صاحب بیرته به در سره تماس اتمن نیسو یا زه یا د ما همکاران ورزو یو بل اوریدونکي ته دی څوک دی او له کوم ځای سمګ
ډیره مننه اجمل انصاب سلامونه او د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې مبارکي تاسو ستاسو همکارانو همداشان میلمنو او ټولو همکارانو ته وایم هیله د روغ او جوړ به زنه بیولا زابلی دا وخله غزنی نه خبرې کوم.
زابلای سب ستړی مشي له غزنی نه. زابلای سب هم د مونږه همیشنه اوریدونکو دی او مونږ سره په مختلفو خبرونو کې برخه اخلي. زابلای سب، مطبوعات او ازادي تاسو ته په څه معنا ده د یو اوریدونکو او افغان په توګه؟
بېشکه ښه پوښتنه. مطبوعات خو تقریبا یعنی په یو حکومت کې سي نه پیژم درېمه لاس راوړنه څه ورته ویلای شو. یعنی مطبوعات د یو دولت لپاره، د یو هیواد لپاره، یعنی د ټولنې هغه ژغ رسوونکی مطبوعات دی. د هر فرد هغه غوښتنې تر حکومت پورې، د حکومت هغه څه خدمتونه کول تر ولس پورې رسولي دنده ده. نو واقعاً په افغانستان کې ډېری رسنۍ دي، خو دا وخت ځینې رسنۍ تقریبا په نشتون په پلج حساب دي، خو بیا هم افغان ولس ډېر تر ډېره حده ازادي راډیو ته ولایت ورکړی ده او اوري هر خبرې په غور سره اوري.
مننه زبل صاحب. دغه د موګه کلتوري خبرونه، فرهنګي خبرونه د ځوانانو لپاره چې لرو، تفریحي یا د صحت روغتیا زرات د خبرونه په وطنونو کې تاسو او نور اوریدونکو د دوی د ژوند لپاره تاسو فکر کوي ارتیا ورته شته دی نشته دی؟ ورته څه معلوماتو کې ورسره مرسته کولای شي؟
بېشکه. تاسو ټول حقوق پرونو ته لنیکه مرغه ما یو پیغام هم پریښو، داسې نس هغه پیغام هم نشرسوي. زه لما یو څو دقیق پرونه تیر شوې ده. نو تاسو هر خبرونه ته د افغان ولس هر ستونزې ته او په هر برخه کې سی خبرتیا ته خبرونه ته اړتیا دغه مو جوړ کړی ده. مثلا کوم تاسو کو د زراعت خبرونه ای، هغه ټول افغان ولس له دقنې سره ډیر زیات لاسو کار لري. فغه بخښ کی متخصصین راغوالي او خبرونه شته. مثلا شوونیز خبرونه سی هر ورځ اتنیمې بجې د یو مضمون درس ورکول کیږي. هغه په دې وختو کې دینا کشر همداشان ټول افغان ولس شوونی روزنی ته ډیر اړتیا لري. پغه بخښکسته تپریهسته سیاسیسته اجتماعیسته ټولنیزسته لنیکه مرغه په هر برخه کې ورته کتنه سوی ده. خو بیا هم خبرونی یعنی کومو تاسو هر څومره زیات یو ورو بیا هم پریملتیا نشته. خو زموږ د ځوانانو یو غشتنه هغه لازادې راجو یعنی ټولې غشتنه پوره کړې دي. یو غشتنه کڅه ته پری خبرونه ستا ای کاش په اونۍ کې یو ورځ دا شي خبرونه وای چې له شعر غزل نه ما سیوا بل څه موسیقي یعنی بل څه هلته په خبرونه کې نه وای. که څه هم تاسو سره ورځ خبرونه لري خو یوازې شعر ته ځانګړي شوی خبرونه ته ضرورت شته. نو تاسو د خپل همکارانو یادونه هم مخکې وکړه. ما ته مو ډیر همکاران تاسو ځینې یادونه نه وکړه. زه یادونه غواړم ځکه چې زه د دې سخت مینوالم او زه له ماشومتوبه مې دی اوریدو. په دا چې تاسو په دې جګر کې ډیر زیات کار کړی، د ډیر همکاران مو هم لاس ورکړی ده، ورکړی دي، شهیدان سوي دي. مثلا موږ جناکال کوزای یادولای شو چې یو داسې چیرې و چې په افغانستان په جرنالستانو کې تقریبا یو تل چیرې و. هسي به شهید یادولای شو، هننزای صاحب یادولای شو، ژمن صاحب یادولای شو، د یادونې وړ ده چې د هلمند خبریال الیاس دایي یادولای شو، مریم دورانی یادولای شو. نو دا ودانه تقریبا شپږ دانې همکاران کوم ورځ سي شهیدان سوي دي، مړه شوي دي. زما یې هغه ترخی خاطرې اوس هم په غوږ کې دغه خبرونه یا پروګرامونه سیمه اوریدو او تر هغه به مې هیر نشي تر څو چې زه په دې دنیا کې يم. بیا مې هم ارمان دي، بیا هم د دې او دې ته د جنت فردوس غوښتن کيم او کورنۍ ته د صبر جمیل غوښتن کيم.
مننه همین مونږه مرته دعا کوو او خدای دې په دیغوی هغه دنیا خوکلی کی. مننه لا تاسو نه چې خبرونه اوري او همیشه تماس نیسی. زابلای صاحب تاسو دې موږ یو لا غوریدونکو نه چې دې موږ په خبرونه کې فعال وند را سره لري. موږ له ټولو خپل اوریدونکو نه مننه کوو چې دې موږ خبرونه اوري او دا خبرونه هڅه کوي چې دې دوی لپاره مفید وي، دوی سره په ژوند کې په ورځنیو چارو کې مرسته وکړي. مننه کوم له ملمنونه نورو د دې په خاطر چې وخت کم دی را سره. له نورو ټلیفون کوونکو نه به بخنه وغواړو. متاسفانه چې ډیر ټلیفوني تماسونه نشو راخستلی. زه بیرته خپلې ملمنې ته راګرځم. دا ځوانه افغان ژورنالیست او خبریاله مریم بارک ده. چې نوې سفر دی ورته څو کلونه به کیږي، خو واقعا لړی رو تجربه نه ډک دی، لوړې جوړې پکې لیدلې دي. مخکې لدینه چې د تاسو ندی مسافرې پاړه باندې و پختم، اغلی بارک تر ته وای چې په افغانستان کې دغه سلا وريدونکو سره او خلکو سره کار کول د دې برخه کې دی علاقه مندی څومره وا، مثلا یو کم تتللی، یو کور تتللی، دی یو بازار تتللی، لخزونه په یو روختون کې دی غوي خبرې دی اوریدي، دا دی 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 وظیفه نه کول او کنه دی کې دی یو احساس دی دی داسې څه کو چې چاته دی خیر رسیدلې؟
انسر په دمه د همیشه په دې اراده باندې دا کار ما کو تر څو کولای شم د خلکو هغه کوچات کړم او کولای شم د دې مسلک للارې د هغه ستونزې حل کما. سره له دې چې پوهیږو چې په افغانستان کې ډېری ځایونو ته افغان ژورنالیستان ښځینه ژورنالیستان نه لیږلې تر سوال تلاړ شي او خبر چمتو کړي، ځکه چې ویلې امنیتي له لحاظه یا هم د همغه ساحې د کلتور او فرهنګ له مخې یو ښځینه ژورنالیستان نه شي کولای هلته لاړ شي او د هغې د ښځو مېرمنو سره مرکه وکړي او یا هم د هغې ستونزو څخه پوښتنه وکړي. خو ما همیشه همدغه رسک قبول کړی و او د کابل په ډېرو لره پرتو سیمو ته به کله چې زه د سلامت اندار رادیو سره مې کار کاوه او دا رسک ما اخیسته تر څو په لره پرتو سیمو ته د کابل لاړه شم او هلته د ښځو سره مرکه وکړم، ځکه چې هلته د کابل د سیمې وې چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې واکس پاپ ورکي او یا هم ته رادیو کې مرکه ورکي. خو ما د همدغه خپل هنر څخه لږ استفاده کوله تر څو هغه ووشم وکولای شم دې ته راضي کړم تر څو له ما سره وغږېږي او هغه معلومات چې زمونږ ټولنې ته اړین دي او یا هم کولای شو چې د نورو هغه زمونږ اورېدونکو ته ګټور واوسي هغه معلومات ترلاسه کړو. او همدارنګه زما د ژورنالیستي سفر کې زما ډیری کار کا د بی سی رادیو سره و او یا هم کا د نورو رسنیو سره، زیاتره د افغانو میرمنو او د افغانو ماشومانو د حقونو په اړه باندې و. تازه کله چې په هند کې هم و ما په هند کې کول مختل می چې د هند په هند کې د افغانو میرمنو د حقونو او د افغانو ماشومانو حقونو په اړه راپورونه چمتو کوم.
مننه مریم بارک، خبرې به لاندې کو دي، موږ دا وخت پر ختمې دوه د ما دوه پښتنې پاتې دي چې دواړه مهمه دي چې تاسو نه وکم اوریدونکي بغواړي چې په دې باندې پوښي. یو دا چې وس دنجونو مکتبونه تړلې دي، پانتونونو ته تاګم مننه دي، په افغانستان کې د ګوتو پښمیر خزینه ژورنالستان پاتې دي چې کار کوي او غویم په ډیرو محدود شرایطو کې. دغه مسلې په اړه باندې د تاسو نظر څه دی؟ نړیواله ټولنه غنی افغان خزي په ځنګړې توګه خزو ته هم پر رسنیو کې هم په نورو برخو کې د کار اجازه غواړي او تر ټولو مهمه ده د زده کړو اجازه ورته غواړي. آیا که زده کړې هم داسې تړلې پاتې شي، ټولنه به د تاسو په څیر باندې ځوانان او خبریالان ولري؟
یو ډیر ښکار خبر نه تنها ما او تاسو ته، شاید ټول خلکو ته، چې د افغانستان اوسنۍ حالت او دا محدودیتونه چې دي دا ټول یو سیاسي لوبه ده، او تر هغه چې سیاست مداران ونه غواړي هیڅوک نشي کولای چې دا حالت ته بدلون ورکړي. خو د یو افغان انجنې او یا هم د یو افغان ژورنالیست په حیث باندې دلته په اروپا کې زه همیشه په غونډو کې ګډون او ما راپورونه چمتو کوم تر څو د افغان نجونو غږ وچت کړم او د هغې د تعلیم او تحصیل د حق لپاره د هغې څخه دفاع وکړم، ملاتړ وکړم تر څو خلک دې ته متوجه وي چې د افغانو میرمنو څخه ملاتړ وکړي. مګر نشو کولای چې د سیاست مدارانو کم اراده چې هغې لري هغه پیتغیر کو، خو د خلک کولای شو کله چې د نورو نړیوالو خلکو یا د نړۍ نورو خلکو ته د افغانانو د وضعیت په اړه باندې هغه ته خبر ورسوي، هغه کولای شي چې په فشار راوي. دلته ل کله نه چې راغلی ما خلک فکر کوي چې افغان میرمنې ټول بے سواد دي، ټول چادری اغوندي، هیڅ الته باسواد وجود نه لري. زما تر ټولو لوی هدف اوس دا دی چې زه خلکو ته ورسم چې په تیلو شلو کلونو کې افغان میرمنې په بیلابیلو برخو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. ما خپله ماستري په اروپا کې همدا اوس پای ته ورسوله، په د نړیوالې د ژغورنې نړیوالې کمیټې سره کار کوم، او دا مې ثابته کړې ده چې افغان میرمنې د نړۍ له نورو میرمنو څخه کمې نه دي او هماغه وړتیاوې لري. خو زموږ د هیواد وضعیت یو سیاسي لوبې له امله داسې شوی دی، او که چیرې
همدغه خبره مهرباني وکړي
اغیزې دادی امدوس امدوس فکر وکړ یان صاحب، دوه کال شوي د دوه کال نه ډیر شوی دی چې دی یو انجلۍ نشي کولای پانتوم یا مکتب ته لاړ شي. دا هغه د سرنوشت سره لوبه شوې ده. هغه یو جلی په لومړی سس د پانتوم په لومړی کال کې وا او شاید فارغه شوی و. هغه اوس په کور کې ده. مونږ نشو کولای چې کادر ولرو، مونږ نشو کولای تحصیل کده ځوانان ولرو. دا د هیواد په وضعیت باندې ډېر زیات منفي اغېز درلودلی شي.
او کبیر ته تاسو ته راشو، د تاسو لپاره اروپا ته راتګ د سفر پای و دی ژورنالیستیک سفر او کنا؟ په ځانګړي توګه که د افغانستان سره په تړاو وسنجوو، د افغانستان خلک یو بدمرغي به ورته وایم. دوی دا ګڼي چې په افغانستان کې چې کډرونه پیدا شي د حالات له کبله غوي مجبور شي، هغه مخ کې ووریدون کې موبایل اتل چې له وطن نه ولاړ شي. د تاسو لپاره له افغانستان سره تړاو او له ژورنالیزم سره تړاو څنګه کیږي؟
لومړی خبره ته غواړم اشاره وکړم چې دا ځینې خلک وایي چې کادرونه له افغانستانه وځي. نو زما په نظر په افغانستان کې اوسېدل که موږ د هغه کادر څخه استفاده کولای شو، زه خپله راځي چې بېرته افغانستان ته لاړ شم. خو زه که کادر یم زه افغانستان ته لاړ شم، دا چې زه یو جلی یم په کور کې زه ساتل کېږم، ایسارېږم. نو که چیرې اوس چې زه په اروپا کې یم، زه خپل ژورنالیستي فعالیتونو ته مې دوام ورکړی چې کله اروپا ته راغلم د امریکا په یو پروګرام کې کامیاب شوم چې د افغان کډوالو حالات په اړه باندې یو مستند جوړ کړ، او هغه په امریکا هیواد کې خپور شو. زه په هر غونډه کې ګډون کوم، او د افغان نجونو د حقونو په اړه باندې او د هغې د وضعیت په اړه باندې له خلکو سره غږیږم. زه دلته د ایټالیا د رسنیو لپاره د افغانستان د نجونو او د حقوقو په اړه باندې راپورونه چمتو کوم، او ټول نړۍ ته او ټول دنیا ته د افغان نجونو د حالت په اړه باندې ورته وایم. نو که چیرې د کادرونو اوسېدل په افغانستان کې مفید وي، زه همدا اوس راځم چې لاړه شم. او لکه نه چې زه راغلی زما لکه څنګه مې چې وویل د دې چې زه یو ژورنالیست اوسم، زما هدف دا دی چې زه له خلکو سره مرسته وکړم. که دا زه د ټولنیزو رسنیو مدیر په حیث باندې، که دا د یو ژورنالیست په حیث باندې، او که دا یا د یو افغان کډوال په حیث باندې، او یا که دا د یو عادي مریم بارکزی په حیث باندې، زما هدف دا دی چې زه وکولای شم له خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړم، او دغه حالت چې اوس زما په هیواد کې دی د هغې د بدلون سبب وګرځم.
ډیر زیاته مننه کوم مریم بارکزی، زه له زړه نه خوشاله شوم چې د تاسو غوندې له یوې افغان ژورنالیست سره مو خبرې وکړلې چې خپلې کیسې درلودلې، او د خپل سفر د لوړو ژورو بریاو او لاسته راوړنو او همدارنګه د استقامت یو نښه ده. نو خدای خوشاله لره زه دا خبرونه پای ته رسوم. له تاسو مننه کوم، له اوریدونکو نه مننه کوم، او له شفیق عیار نم چې تخنیک په برخه کې همکاري وکړه.
درکما پوہا مدرسہ نہ Come up to her.